درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موخه د دې ساعت مهمو خبرونو ده. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران بمباری دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبې څخه تر جمعې پورې تړلی وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبې په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوه تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیما ګواښي. ما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40 سلنه ځمکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په دو جلا اعلامیو کې لیکلي چې وو تنه یې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نور چې یو ښځه هم پکې شامله ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکوره د تیښتې په جرم په درو وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 درې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سږکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدنی سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړمې شپې د لوی برید د تلفاتو شمېر 300 کسانو ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 100 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل راست یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په تاسو مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیاری نیولی وو تر څو د سه شنبې په ورځ په کاناډا کې د G7 یا وو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکی تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنګټن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یوه 9 پولیسه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوه چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وو. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوو تحولاتو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه اورو. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونه دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان کرنیز حاصلات 50 پسلو کې کم شوي دي.
بسیار مردم د ستو هستند، بسیار پریشان هستند.
خلک ډیر پتنګ شوي او خفه دي. کروندې اوس فزیدې، هر څه له منځه ولاړل، خو اوس خپله د انسانانو او د دوی د څارویو ژوند مطرح دی.
د ایران او اسرائیلو د جنگ د دوام له کبله په افغانستان کې د تیلو او ګازو بیې لوړې شوې. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو پروسی سپکې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران کې بمباری دوام لري. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې پر اسرائیلو د توغندیو د بریدونو پروسی سپکې د لومړي نسل فتا توغندی کارولی دی. په تیرو څو ساعتونو کې ایران په اسرائیلو د توغندیو دوه باړونه چلولی دي. د اسرائیلي رسنیو په وینا ټول ټال 15 توغندي ویشتل شوي وو او هیڅ تلفات یې نه دي اړولي. ایران په 1402 کال کې لومړی ځل د فتح یو توغندي څخه پرده پورته کړه او ادعا یې وکړه چې دا یو هایپرسونیک یا د غږ له سرعت څخه لوړ سرعت لرونکی توغندی دی. سی این این تلویزیوني چینل سره له دې چې ویلي دي د ایران لخوا د هایپرسونیک د توغندي د کارولو د ادعا تصدیق نشي کولای، خو د کارپوهانو له قوله وایي هر بالستیک توغندی هدف ته د شیوه کېدو په محل د هایپرسونیک سرعت اختیاروي. بلخوا د اسرائیلو پوځ وایي چې په تهران کې په هوایی بریدونو لاس پورې کړی دی. د اسرائیلو هوایی ځواک اعلان وکړ چې په تهران کې د بریدونو یو سپه ترسره کوي. په ورته وخت کې د تهران په مختلفو سیمو کې د سو چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. ایرانی رسنوی هم په ختیځ تهران کې د یوې لویې چاودنې راپور ورکړی دی. د نویو چاودنو څخه شاوخوا 40 دقیقې مخکې د اسرائیلو پوځ د تهران د 13 حوزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی و چې له سیمې ووځي. د تهران ولایت په لویدیځ او کراچ سیمو کې د چاودنو نور راپورونه هم ورکړل شوي دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبې څخه تر جمعې پورې تړلی وي. اعلامیې وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا سفارت او دغه راز په بیت المقدس او تل ابیب کې د قونسلګرۍ برخې به د راتلونکو څو ورځو لپاره په سیمه کې د امنیتي وضعیت او د اسرائیلو د کورنۍ جبهې د قمانداني د لارښوونه سره سم تړلې وي. په عین حال کې بېلابېلو رسنیو د سه شنبې په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو راپور ورکړ او سی این این په خپل رپورټ کې وویل چې دا تلیفوني خبرې د سپینې ماڼۍ د بحران په خونه کې د ښاغلي ټرمپ له غونډې مخکې شوې دي. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دغو تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبره کړي، خو بنیامین نتنیاهو د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه د ایران سره د شخړې له پیل راهیسې تقریبا هر ورځ له ډونالډ ټرمپ سره خبرې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یو نامه وایي چې د دغه هیواد کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. یو نامه د خبره پرون د جون په 18 د وچکالی او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللې او اند څخه کوبوته هم لاسرسی محدود شوی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د دې ستونزې د کمولو لپاره خپل وړاندیزونه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نېغ په نېغه ګواښي. یونما د سه شنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. په دوام کې راغلي چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. یونما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کول او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او بېوزلي نوره هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللې او د څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسیدونکي بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بسیار مردم د سوتو هستن، بسیار فریشان هستن، کشت زار
خلک ډیر پتنګ شوی او خفه دي، کروندې اوس وزیدې، هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خپل د انسانانو او د دوی د څارویو ژوند مطرح دی. خلک ډیر په تکلیف دي، کله کله له فاریاب ولایت نه څو کلي یو ځای یو ټانکر اوبو ته 2000 افغانۍ ورکوي، بیا هرې کورنۍ ته 2 لیتره بشکې اوبه ورکول کیږي.
د بادغیس ولایت اوسیدونکي بزګر چې د هم من غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی. کرنه 30% ده، خو 70% نور کښت لکه غنم، نخود او نور دانه دي شوي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر پوهان له دې ډلې جاوید نور وایي چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مناسبو ورښتونو نشتون، وچکالۍ، سیلابونو، د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فاحاتی که دوچار مشکلات خوشحالی است
فعلا خصوصی که چه د وچکالی لستوز سره مخ دی، باید عملا اقدام وشي. حداقل باید وطنی یا سیمه ایز سیستمونه جوړ شي، زیرمه جوړې او د ټانکرونو په وسیله د لوبو ټاکی شي، تر څو د خلکو ستونزې هوارې او د اقلیمي بدلونونو او وچکالی له امله یې د بې ځایه کېدو مخه ونیول شي
او تغییرات اقلیمي جلوګیری صورت بگیره.
دا څرګندونې او اندېښنې داسې مهال دي چې یوه ورځ مخکې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 5 میلیونه کسان د طبیعي پیښو له امله له خطر سره مخ شوي دي. یاد سازمان ویلي چې اقلیمي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو، شدید بارانونو، واورې او یخنۍ شاوخوا 400,000 کسان بې ځایه کړي دي. یو شمېر نړیوالو ادارو مخکې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو په وړاندې له تر ډېرو زیانمنونکو لسو هېوادونو څخه دی، خو د دغو بدلونونو د مخنیوي لپاره امکانات محدود دي. د طالبان حکومت هم د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د نړیوالې ټولنې همکاري غوښتې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین شاوخوا شپږ میاشتې مخکې یوې خبري غونډې ته ویلي و افغانستان تر 2010 کال پورې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد ډالره مالي مرستې ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د پټرولو او مایع غازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي یوازې په وروستیو څو ساعتونو کې د 1 لیټر پټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې. دوی دغه راز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبر هم کوي او وایي چې د 1 کیلو مایع غازو په بیه کې له 2 تر 10 افغانیو زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې د 1 لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړېدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 80 روپیو ته ورسیږي. دا چې څومره قیامت جګېږي، دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارتوي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان ګاز استعمالي، ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په وروستیو ورځو کې دغلته د غازو بیې لوړې شوې چې لامل یې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د غازونو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي، نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د غازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغېز کړی. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بیو د لوړېدلو له امله د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایران د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونه رد کړي و ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزې چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شي د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراري به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې په هکله یو بل مطلب هم لرو. په تهران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د دغه ښار په ځینو برخو کې د اسرائیلو له بریدونو وروسته په ستونزمن او ګډوډ حالت کې بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ښاره د وتلو لارې تړل شوي، دوکانونه بند او نه پوهېږي چې چیرې لاړ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنی سیمو په نښه کولو تورن او ګواښ وکړ چې تهران خلک بیا پرېږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداری وروسته په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکېچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له یاد خاره د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نارم حالت کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې وی میشت افغان کډوالی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل سوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته ننوځي.
ټول افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوسې کې اوسېدل ډېری یې له دې ځایه ولاړ، هر یوه یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دوکانونه او مغازې ټولې تړلې دي، نن څوک کار ته ولاړه نه. موږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له موږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بېوزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو څو ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ، ژوبله او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد.
د دې بریدونو په ترڅ کې زمونږ یو کډوال چې د سالنګ وو او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زمونږ ډېری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نورو ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي، په ویره او بې باورۍ کې ژوند تیروي.
په تهران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښي وکړ چې د تهران خلک به یې بیا پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14 د دوشنبه په سهار د اسرایلو په تل اویف او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښار ووزي. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ د جون په 14 د دوشنبه په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرایلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 20 او د ټپیانو شمېر بیا 300 ته لوړ شوی دی. د یادونې ده چې د اسرایلو پراخ بریدونه تر جون په 14 د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرایلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او له 1200 ډېر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونې ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز خبري شبکې ته ویلي چې کارتیاوی دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
یو شمیر عام افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره خبره کوي اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي یې په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو له امله عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه وینه نشي موندلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
زما خپله مزور دغه سپتال کې مې وستله راوستله مې وینه نه ولې ویم پخپله وینه ورکشله وینه ورلګوله ډېر وخت ناجوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نورو ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
معروف ارغسان نشوراوک دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیاتره هر ځای په دغه د وینې سیستم ګرځستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځله د مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري
د کونړ ولایت د توکی ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمون په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینو معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینو ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د ظرف کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی مطیع الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې چې کله ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل ډېر دا اوس نږدې ورځو کې مریضان او ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خالي خو ګرځېده وینې ورته نه پیدا کېدله.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټرو وینه اړتیا لري، خو په خبره یې که دوا یا یو لیتر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14 د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو ترڅنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډیره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیری وخت یې په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نسي چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب یې ګرځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمه ترمنځ د غزه دلی 7 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې د یو بهرمیشتي ځایي اوسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې دي. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 1500 لوی اولی کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي له کبله د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ ستونزمن وو. نور تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیله شوي د توتاک سیمې ته غځېدلې لاره چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځایي بهرمیشتي افغان په مالي لګښت پیل شوي دي. سیموال وایي له دې مخکې توتاک ته پر غځېدلې سړک باندې د موټر او ټریکټرو تګ راتګ ستونزمن وو او مطلوبو ځایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولی. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب پنور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و، نو اوس هغه خلک بوچی وو چې مریضون به وو داسې میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوارکاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په میل یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو، نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه ډیر وریاتو ویدلو داسې په پسپرکی بوتللو لاره خراب وه.
سیموال زیاتوی د دوی له سیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسي.
بل لوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سرا کو دا غلی تیریږي الحمدلله
مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابر ده پنځه روپۍ لس درو
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخ کې به هر میشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو او ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هر میشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
سلامونه وخت په خیر. د ازادي میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پری کړی او خپل مینه نه ده پری خو راغلی ده په فرانسې کې د خبري لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي او راته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو کترمولیدونکو ته. هله د سټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم. رسنۍ سره زما د کوښنواله مینه والا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبریال یا پریزنټر اوسم. د دې څنګه ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو زما سره مینه ډیر زیاته وره. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې سولم دا غیس خبرو سره لرم چې څنګه ماته پیدا سول لیکن اولینه شزنه خبره اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورته سمره تنس فعالیتونه می پیل کړل. غی نو وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې سولم امنیت څنګه مولا ورسنه فعالیتونه می هم سره لودل ایس فعالیتونه می واته لوزن کې ورسره ولغی نو وروسته بیا راله مقابل ته او کابل کې می په نړیوال رسنه کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې د 2008 کال پورې ولما غی نو وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پرم دی باندې به وغږیږو چې الته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی پراغي به مزل باندې به هم خبرو کو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته. نو زه لا وطن کې وم سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې از مورستان معلومیږي یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې مادریز له دغه خپل سفر کنسل کړی او نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اوس موږ خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو وایي چې کومه ازادي لري هغه لا څور کې دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس پلو ته راسم.
بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې.
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت او بښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخته وړل
لکه زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لاغینه ورسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ که داغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستان راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی خپل کور مې بدل کړی دی له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی او دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و همالته ولم تر اوسه وخته پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پته لګوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته زه تر کوره پورې ځم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نه چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته زموږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی یا امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي موږ ته ویزې څوک راځي که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې خو خوشبختانه
بعد له دوه افتونو وروسته موږ بیا راغله. بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کېږي دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده یو دی پلو ته راغلمه لس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم معلومه نه ده چې بیا به را وګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ول هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلمه بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه سول او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتی ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مله لاس ورکړ، خپل وظیفه مله لاس ورکړله، خپل نږدې دوستان مله لاس ورکړل، خپل همکاران مله لاس ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاخه خپل ځان مانس پیدا کولې. ژړل مې، حالات مې شنول، ځکه ما خپل وطن له لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مله لاس ورکړی و، خپل مسلک مله لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل، خپل هر څه دې لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس والم. کله چې ویداس هم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو، زه ورکم ګنګ سولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاست، بیا غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی، تقریبا یو اواته میاشتې له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کسب په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیر ته قوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدل، زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستان رالېږلی و، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږلی چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته لکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګ خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خپرونې بندي شوې دي یا دغه ډول خپرونې ته نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې دغه په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافر یې په نورو هیوادونو کې، بل خصوص زموږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونې کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخته وړي، ما ته لا هم نورې انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر شي چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالب خاطرات څخه هم خبر شي، او د څنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي، بخصوص خبر اعلان چي دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاست، په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاست او کار کوئ.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي، یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوان هم همدغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دا په میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوئ چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصلک ته به دمه ورکوي، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم، نو دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې فشار هم نشته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشناول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتې، د دوی دا چلند چې به ما کتې، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم نا امیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تاسو کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ولیدل شي کله ماغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دی احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویل. یو رقم رنګ د سزیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل یې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا شولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي. ګوا ته ته وایي ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم. دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم. بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړه. لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم د خبره علي سره پیل شوې والا قدرته درلودل کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم ګاری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماوی بډیر تشویق ول ماوی بډیر خوشاله ول. اته دغه مخبل هيله دغه پوسټر وکړه درته چې هغه به موږ سره چرسنو کې کار وکړي. اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دغه مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا برته توفیر اوره چا په پریږ کې نه ولامه. هغه نورم زه تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونزې سره مخامخ شي، کورنۍ ستونزې سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونزې وګورو، په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غواړم باندې کوم کنه؟ تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مورکړه.
باور وکړئ اوسې جانې، لکه څنګه چې مخ یاد اورې وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي. هیڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سم. هلته د ناټو سفیر راتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العمل دغه فعالیتونه چې ما لیدلی یا دغه چلند چې ما لیدلی، زه ورکم ناهیلې بیکم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په رادیو له لارې د دې غږ خلک اورېدلای. دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیر بیم لاس نه ور کوله ملکمان یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیر زیات بهشت می خپل هیل لاس نه بل
هم څه وه څه ول ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیل دی بیا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي ابې ما ته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولی چې زه بې په ګرمي کې هم ترلاس نیولې وم په یخ کې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسې زما د رئیس سره زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ماته راوړې ده هملته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وې چې بالاخره دا موافقه وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې یوسي زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاذه سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وزما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم خو کله چې هغوی ته ما ویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم پلار به دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هېڅکله وای نه تنده څه کېدلی او دا ټولنه د دې نه ده چې ته ټولنه د همدغه شکل باندې راووسې مشر ورور مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورور مې چوکۍ کې راته ناستو ما به ورسره خبرې کولې مرکې به مې ورسره کولې او مور سره به همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا هغه مشر ورور او مور مینه مې و چې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې وړتیا لرم او زه یې کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوه شو چې زه نه استاذي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته یې دوام ورکړه
بله که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چې وسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شم دغه خبرونه لږ ځای څخه مخته بيسي
البته فاغه سرات زه چمتو یم چې ولار څنګه خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو په هغه سرات کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه ستل دا خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د عمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په ما شکل ورته چمتو وسه
بله په روسي کې بیا هم دلته حالات په کډوال ته په حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خندغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به دمو ورکوي
او سجانه سونځلا هم ختم نه دي سونځلا هم ډیره زیاتې دي زموږ پر وړاندې دلته په فارس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیسه د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستونزې سره ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپلې مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه مننه